السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کې د اوسادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به د جمعې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړي. بینټ پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. د راپور په یو برخه کې د طالبانو په زندانونو کې د ښځو د شکنجې او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم شوې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي طالبانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې سمباندی او سلولاس کسان په دورو وهلي دي. یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې یو سل یولس بدني مجازات پر پنځه نوي نارینه، پنځلسو ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیښې مستندې کړې دي. طالبانو په وروستیو کې په عام محضر کې تعزیري سزاګانې زیاتې کړې او په وروستي مورد کې په غزنی کې دوه کسان د اخلاقي فساد په تور په نهه دېرش درو وهلي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوې بندې کړي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو نوي بندیزونه وغندل. ترودو د پنځم به پورس په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو وروستۍ حکم وحشتناک دی. د زیاته کړې چې په عام محضر کې د یو بل د ژغل او ریدو د افغان ښځو اونچونو منع کول له ټولنې څخه د حقوقي د حذفولو یو قصدي هڅه ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی په وروستیو کې ویلي چې د بالغو ښځو لپاره د نورو بالغو ښځو د ژغ اوریدل حرام دي. حنفی وایي بالغ ښځې حق نه لري چې د نورو بالغو ښځو په مخ کې حتی الحمدلله او سبحان الله ووایي. د پرونیو خبروشو رسمي شپېرو لمخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. د جرمني د کورونو چارو وزارت په دې موده کې د 4200 پناه غوښتونکو د ایستلو موارد ثبت کړي. حال دا چې د 2023 میلادي کال په همدې موده کې دا شمیر یوازې 2000 و. جرمني په سنبلې میاشت کې هغه اتویشت افغان پناه غوښتونکي چې جرمني چارواکو په جرمونو کې شکیل بللي و افغانستان ته ولېږل. چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرون هغو توغندیو چې له لبنانه توغول شوي وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال اووه کسان وژلي دي. دا پیښه داسې وخت شوې چې د اسرائیل پوځ د لبنان په جنوب کې له میشتو خلکو غوښتنه کړې چې نورو سیمو ته کډه وکوي. د بلې خوا د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د خبر لمخې په لبنان کې په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. پرون پنجشنبې بیا د فلسطین چارواکو خبر ورکړ چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د اسرائیل په یوه چاپه کې درې کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا شاوخوا 8000 پوځیان چې د اوکراین پر پوله ځای پر ځای شوي شایي پر روانو ورځو کې جګړې ته ولېږل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په هغه کانفرنس کې دا خبره وکړه چې د امریکا دفاع وزیر لوید استین او د هغوی د جنوبي کوریا سیالان پکې حاضر وو. بلینکن ویلي دوی تر اوسه نه دي لیدلي چې دا سرتیری د اوکراینی ځواکونو په وړاندې په جګړه کې ځای پر ځای شوي وي، خو اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې دا کار وشي. د همداراز ویلي روسیا د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته د توپونو په ویشتلو، بې پیلوټ الوتکو او نورو برخو کې روزنه ورکوي. زموږ اخله آزادی رادیو اوري اسمت څاروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام وایي اقلیمی بدلون د افغانانو پر ژوند منفي اغیز کړی.
سیلاب او وچکالی دواړه زیاتې شوي او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي.
د سره صلیب او سره میاش نړیوال فدراسیون وایي سیلونو سلګونه افغانان مړه کړي. کوچان شکایت لري چې د دوی د ستونزو هم نه خوړل کیږي.
نم دا شش کال کې د ډاکټرانو دلې دي نورو رښنیانم ټول سینه بغل دي پراته کې پستر دي.
برازیل ته تللي افغانان د مهاجرت د ژوند له سختیو شکایت کوي. په ننګرهار کې یو ستر تفریحي مرکز جوړ شوی.
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی. سره څنګه کې مو د ځوانانو لپاره
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی په افغانستان کې د خلکو پر ژوند د اقليمي بدلون د ناوړه اخیزو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستيال ویان ازادي رادیو ته ویلي چې د اقليمي بدلون له کړکېټ څخه د هیواد هر ولایت اغیزمن شوی دی. د همدارس ویلي چې د اقليمي بدلون اخیزو په افغانستان کې لوړه زیاته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د هغو 22 هیوادونو په لیست کې دی چې لوړ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستيال ویان ضیاءالدین صافی د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې د اقليمي بدلون له کبله په هیواد کې لوړ زیاته شوې ده. د صافی په خبره پر لپسې وچکالیو او د اقلیم د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان تقریبا ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي.
افغانستان د اقلیمی بحران له امله په نړۍ کې شپږم ډیر زیانمنونکو هیواد دی. په ټول هیواد کې د اقلیم خرابېدو اغیزې ټولې ټولنې نا امیدۍ او لوږې ته اړ کړې دي. سیلاب او وچکالی دواړه زیاتې شوي او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي. د روان کال تر دې دمه یوازې له 1,60,000 ډیر خلک د سیلابونو له امله اغیزمن شوي دي. نږدې 10,000 کورونه او په زرګونو هکتار کرنیز ځمکه له منځه تللې ده.
ضیاءالدین صافی زیاته کړه
بدبختانه د بودیجې کمښت د خوړو نړیوال پروګرام دې ته اړ کړې چې په 50 ولایتونو کې د انعطاف پذیری او یا هم انکشافي پروژو نږدې درېمه برخه ودروي چې ټولنې د اقلیم اغیزو کمولو او بشري مرستو ته اړتیا کمولو لپاره له مهمو زیربناو څخه بې برخه کوي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې ډیری کروندګر او بڼوال اغیزمن کړي او په کلیوالو سیمو کې چې ډیری خلک یې پر کرنه او بڼوالي ډیر متکی دي د خوراکي توکو سرچینې کمې کړي او پر زیانګالو کورنیو یې فشارونه زیات کړي دي. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي. د اوبو د چارو د تنظیم او چاپریال ساتنې یو متخصص نجیب الله سدید وی د اقلیمی بدلون له منفی اغیزو د خوندیتوب لپاره باید یو ګټوره تګلاره خپل سي.
هغه څه چې مهم دی دا دی چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مقابلې لپاره یو سمه تګلاره ولرو. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه تګلارې عملي سي. موږ لا هم د اقلیمي بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره هر اړخیزه پالیسي نه لرو. هیله من یم هغه څه چې د جمهوریت پر مهال ورباندې لږ کار شوی وو د وروستیو کلونو شرایطو ته په پام پراختیا ومومي، ځکه تازه ارقام او نوي معلومات لرو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې کابل به تر 2030 میلادي کال پورې د اوبو لر سخت کمښت سره مخامخ شي. د طالبانو د چاپریال ساتنې ادارې په تیر ازمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 خلک د اقلیمي بدلون له کبله د تشاک له پاکو اوبو بې برخې دي. یونیسف وایي په کابل کې ترمځکې لاندې اوبو د کچې د پام وړ کمښت یو علت د اقلیمي بدلون منفی اغیزی دی.
تمه ده چې د افغانستان په اړه د دوحې د ناستو څلورمه غونډه جوړه شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې ناستې کره نیټه نه ده ښودلې، خو په یو بیان کې ویلي چې په ملګرو ملتو کې د قطر دایمي استازي د دې ناستې په اړه د ملګرو ملتو د سرمنشي له مرستیالې سره په نیویارک کې خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
کڅام په اعلامیه کې د یاد غونډې د کرنې ټی او د ګډونوالو په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی، خو د راپورونو لمخې تمه ده چې د غناسته د روان میلادي کال پای ته رسیدو مخکې جوړ شي. یو شمېر افغانان وایي د دوهې په ناسته کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روان کړکیچ په اړه جدي پریکړې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمی او امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په خبرونو کې مې داسې واورېدل چې د دوهې څلورمه غونډه هم جوړیږي. ما د نړیوال څخه دا غوښتنه ده، زموږ د نړیوال څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان د مسایلو په اړه یو جدي غور وکړي او په خاص ډول د میرمنو په محدودیتونه لګول شوي دي، لکه د تعلیم او کار او د ژوند د نورو مهمو برخو څخه محرومي شوي. په دې حق کې یو جدي تصمیم ونیسي او د عملي کولو لپاره هم باید طرحې وړاندې کړي.
له څلورمې غونډې ترسره کیدونکې په اړه دا نظر ده چې له دنیاوالو نه چې دوی نمایندګان راټولېږي د افغانستان د ناورین په اړه له جدي پریکړې وکړي. په افغانستان کې دلته خلک له ډول ډول مشکلاتو سره مخ دي، له اقتصادي مشکلاتو نیولې تر بشري تر هر ډول مشکلات چې د خلکو تعلیم ده.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د دوهې درې غونډې شوې چې په لومړۍ کې طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې، په دویمه کې طالبانو په خپل غډون و نه کړ، په درېمې هغې کې بیا چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې جوړه شوې وه، د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی غډون کړی و، خو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانو استازو ته پکې د غډون بلنه نه ورکړل شوې. خو د دوهې ناستو نتیجه څه ده؟ د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت د افغانستان په اړه د دوهې د ناستو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دوهې د ناستو تسلسل یو اړتیا ده د افغانانو لپاره، د غربي نړۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي وړتیا لپاره، د افغانستان سره د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په اړه باندې. زموږ هیله دا ده چې د دوهې څلورمه ناسته په حقیقت کې یو واقعي ناسته وي، واقعیتونه سره درک کړي.
که څه هم د څلورمې ناستې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ملګرو ملتونو د دوهې په درېمه ناسته کې ویلي وو چې د دوهې غونډو یو مهمه موخه دا ده چې افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. دا کډوال چې په بشري ویزو برازیل ته تللی او هلته رسیدو مخکې د ښه ژوند هیلې درلودي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د ځای د نشټوالي او د خوړو د خرابوالي په ګډون له راز راستونزو سره مخامخ دي. برازیل حکومت د 2021 کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقوقو له وضعیت زیانمن شویو خلکو ته د بشر دوستانه ویزو ورکړه پیل کړې ده. نور جزئیات ته سره کاکړ پر راپور کې
د لسکونو زرو نور افغان کډوالو په څیر د کډوالۍ ننګونو یو شمېر هغه افغانان هم اغیزمن کړي چې برازیل ته کډوال شوي دي. هغه ځانګړي افغان کډوال چې د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بشر دوستانه ویزو په ترلاسه کولو سره برازیل ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ژوند سختو شرایطو شکایت کوي. نوید عزیزی نومیږي، په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال و چې د هیواد پرېښودو ته اړ شو او د بشر دوستانه ویزې له لارې برازیل ته پناه یووړه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې په کمپونو کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
په کم کې ستونزې لرو، په یوه کوټه کې له شپږ څخه تر دولس کسان ژوند کوو، بل ستونزه د خوړو ده چې سم نه دي.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د هیواد ته رسیدو وروسته ځینې افغان کډوال متوجه شوي چې دوی په برازیل کې د ښه راتلونکي د جوړولو فرصت نه لري او شوي چې قاچاقبرانو ته د پیسو په ورکولو سره خپل سفر ته دوام ورکړي او د لاتینې امریکا له یولسو هیوادونو څخه له تېرېدو او د ډیرو خطرونو له ګاللو وروسته امریکا ته ولاړ شي. د دې کډوالو په خبره هغه کسان چې د برازیل له لارې متحده ایالاتو ته تللي هم د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. محمد جواد امیری چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې استاد و او له 500 میاشتو راهیسې برازیل ته کډوال شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مهاجرینی که از ایران و پاکستان و از ترکیه در برازیل
هر کډوال چې له ایران پاکستان او ترکیه څخه برازیل ته راغلي لګن ستونزو سره مخ دي په ژبه نه پوهیږي کار نه لري او بیکاری زوروي او هغه کسان چې امریکا خواته ځي په لاره کې له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي
در مسیر را هم به مشکلات زیاتی روبرو میشن
په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار اعلان کړی چې د دې هیواد بشر دوستانه ویزه به برازیل ته د 1990 لپاره د 130 ورځو لپاره اعتبار ولري او له هغې وروسته د یادې ویزې د لودونکی کس نوی ورځې فرصت لري چې فدرالي پولیس ته ځان وسپاري او د پناه یا د بشر دوستانه موخو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه وکړي. دا ویزې تر ډېره په ایران، پاکستان او ترکیې کې میشت افغانانو ته ورکول کیږي چې ډېری کډوال یې د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. پیران کې افغان کډوال همایون احمدی وایي چې په دې هیواد کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر ستونزمن شوي او دا هم هڅه کوي چې ژر تر ژره له ایران څخه برازیل ته ولاړ شي، خو هغه وایي سره له دې چې له څه باندې یوه کال راهیسې د برازیل ویزې ته په تمه دی، تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زما له نوم لیکنې یو نیم کال تیر شو، تر اوسه نه کوم خبر او نه کوم ایمیل راغلی، خو داسې راپورونه هم شته چې ویزې پلورل کیږي. ډیری افغانان د ځواب ترلاسه کولو په تمه دي.
د خبرو شویو شمیرو له مخې د برازیل حکومت د 2020 کال له سپتمبر څخه د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 12,000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې برازیل ته د تلونکو افغانانو شمیر د هغه سرپناو له ظرفیت څخه ډیر دی چې دغه هیواد دوی لپاره په پام کې نیولي. په همدې حال کې لیدل کیږي چې د هیواد د بشر دوستانه ویزو ورکول محدود کړي او په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په خپله ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا ویزې یوازې په اسلام آباد او تهران کې برازیل سفارتونو ته ورکول کیږي او په ترکیې، متحده عربي اماراتو، روسیې او قطر هیوادونو کې د برازیل په سفارتونو او قونسلګریو کې د پخوا په څیر امکان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د کډوالۍ کیسونو د پروسس، بیکاري او د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ لسګونه هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری یې په دې هیوادونو کې هم د بیلابیلو لاملونو له امله له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړو استازو پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په سیمه کې د روان کړکیچ په باب خبري وکړې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند هر ډول موافقه باید د اسرائیل امن تضمین کاندي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړې ده. دا هم د موضوع نور جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له دوو ځانګړو استازو سره د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د احتمالي اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د امریکا د ولسمشری ماڼۍ ځانګړي همژغونکي اموس هوخشتاین او د دایش پوړاندې د مقابلې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشری ماڼۍ ځانګړي استازي برت مکګورک چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي هم دی پرون له نتانیاهو سره بحث وکړ. په بیت المقدس کې تر دې کتنې وروسته د نتانیاهو دفتر ویلي صدر اعظم په ډاګه کړی چې اصلي مسأله د دې یا نور موافقو لپاره کاغذي کارونه نه، بلکې اصلي کار د اسرائیل هوډ او وړتیا ده چې د دې موافقې تطبیق یقیني کړي او له لبنان څخه د هر ډول امنیتي ګواښ مخه ونیسي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډېره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند ده چې پوځي څانګه هم لري او د دې ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. واشنگتن حزب الله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت هم پرون د امریکا له ځانګړو استازو سره جلا جلا کتلي دي. ګالن تر دې کتنې وروسته په ویلامیا کې ویلي دوی په خپلو بحثونو کې د اسرائیل د شمال پر امنیتي ترتیباتو، د لبنان پر وضعیت او په غزه کې د حماس ډلې له بنده د 101 یرغمل سویو د راستنولو پر یقیني کولو خبرې وکړې. پرون د لبنان د خاورې پر اسرائیل د توغندیو په حملو کې د څلورو بهرنیو کارګرانو په ګډون ټول ټال د 2 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل سو. دا لکه چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا پوځي عملیات پیل سوي یوه له خونړیو حملو ګڼل کېږي. په همدې حال کې لبنان هم اعلان کړی چې د دغه هیواد پر جنوب د اسرائیل په یو لړ حملو کې شپږ روغتیایي کارکوونکي وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړي استازي آموس اوخشټاین او برت مکګورک په غزه کې هم د اوربند د ټینګښت هڅه کوي. په غزه کې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,240 او د ټپیانو 101,000 641 ته رسېدلی دی. هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو تفریحي ځای او رستوران جوړ شوی چې د مسؤلینو په خبره نجونو او ښځو ته هم پکې ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. دا تفریحي ځای چې واما کانټیننټل نومیږي په شپږ نیم جریبه مځکه کې د میلیونونو افغانیو په لګښت جوړ شوی او پرون پنجشنبه د سیلانیانو پر مخ پرانستل شو. نور حال د آبدې سپوږمۍ پر راپور کې
په ننګرهار کې د یو نوي جوړ شوی تفریحي ځای او رستورانت مسؤلین وایي چې میرمنو ته یې ځانګړی ځای پکې په پام کې نیولای دی. د واما کنټینټل په نوم دا تفریحي ځای او رستورانت د هسک ودانیز شرکت لخوا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په شپږنیم جریبه ځمکه کې د 40 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه شرکت د مطبوعاتو رئیس میرویس ملنګ ازادي رادیو ته وویل
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی چې هلته به کوم کارکونکي کار کوي چې هغه وایټرانو منیجر او ګارسونان دي هغه به هم زنانوي ورسره څنګه مو د ځوانانو لپاره او نارینه د لپاره سوپر سٹور پکې جوړ کړی دی چې هغه هم کولای شي دلته خپل د ضرورت او د کور د اړتیا او د پوره کولو لپاره خریداري وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس ساجد خوګیانی هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته خزو ته د کار زمينه هم برابر شوي.
ځکه د زنانو لپاره بیل ځای جوړ شوی، جلاز ځای جوړ شوی چې دغه الته څومره عمله خدمتي عمله چې دغه ټول زنانه دي تقریبا 400 پورې زنانه پکې الته د زنانو خدمت کوي. الته نارینه به خینه د سیوډي وړي غرفي جوړې کړي چې هغه د زنانو سودام پکې کوي.
یادونه ده چې دا بندیزونه یوازې په ولایتونو کې نه دي بلکې په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو د حکومت لخوا تفریحي پارکونو ته د نجونو او ښځو پر تک بندیز لګیدلای دی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، خو پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو ورتګ ورته کم دی. ان ځینې داسې پارکونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز راپورونه خپاره شوي دي چې یوازې به دوی ورتلې. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د ټولنې د نورو وګړو په څیر کوچان هم غنی ستونزې لري او له اوسنۍ واکمنانو ګیلمن دي. دوی له آزادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې وچکالۍ مالداری او څړځایونه زیانمن کړي او د پخوا په څیر اوس پر ډیورن کرښه د آزاد تګ راتګ اجازه هم نه لري. د افغانستان د احصایې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په هیواد کې 1.5 میلیون کوچان اوسي، خو کوچان بیا خپل شمیر شاوخوا 15 میلیونه شي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
دا کوچان خوګر سره نه معلومی نه راښکاریږي. دا مداد چې ورور یو ډاکټران در ته مات پکې یو ډاکټران پښتنه در باندې وکی ډاکټر
شاو خواش پیته کلان شاولی اکا په هلمند کې د خپل کېګدی ډاډ تناست او ګلمن دی چې حکومت د کوچانو روغتیایي ټولنیزو او د مالداري ستونزو ته پام نه کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل کلیو او باندو کې حکومتي چارواکي او مرستندوی موسسې کله ناکله د نورو وګړو لاسنیوي ته ورزي، خو په وینا یې د دوی د حال پښتنه څوک نه کوي.
نه پښتنه کوي، نم دا شش کال کې دا ډاکټران دلی دي، نه ورور کښنی نه ټول سینه بغل دي پراته دي، وسه په شپخانه کې پستر دي، ورور مشتنه را دي نه مشتره معلومات کوي.
شاولیا کوای په خوای هلمند او ټول جنوبي زون کې پراخ څړځایونه او د مالونو د اوبو کولو لپاره کاریزونه ویاله او ډندونه درلودل، خو په وینا یې اوس وچکالی هغه ځپلې دي. د افغانستان د کوچانو چشمیر د احصایې ملي ادارې لمخې شاوخوا 1.5 میلیون او د کوچانو د استازو په خبره 15 میلیونه دی. لوی کاروبار او د عاید سرچینه همدغه مالداري ده. ولی محمد بیا وایي له وچکالۍ سره سمې د مالداري هغه پخوانی کاروبار هم نه دی پاتې.
موږ مالداری وس خدا سینې د لکه په خاص وی سلور 1500 میلیون لرلې سابنت پورته کېدلو بیر تر اخشت کېدلو وس خونو سلور 1500 لرو په هغه په جنجال اخته یو دی. نور خونو ژوند د ژوندۍ خوندا د کړدې په برابر ته وینې. دا خیمه ولاړې دي، هغه پینی پینی دي، هر ځای سوري سوري دي، په دغه خپل شپه ورستېره وو.
د پخوانی جمهوریت نظام په وروستیو کې دوري نه هم د کوچانو د ملي ورځ په توګهونه مول شو، چې په 1999 مریض کال کې بیا دا ورځ په هر ګو یو شمیر ولایتونو کې هم ول منزل شو. هغه مهال دولت ژمنه وکړه چې له هر جوړیدونکو باندې څخه خړوبیدونکو 10% زمکه به د همغه سیمې کوچانو ته ځانګړي کوي او د غراز به د دوی غصب شوی څړځایونه آزادوي. خو د کوچانو استاذي وایي هغه خبره هم عملی نشوي. کوچی مشرانو د طالبانو له بیا وکمنې دروسته هم له اړوند چارواکو سره د څړځایونو روغتیایي او حیواني کلینیکونو او د زده کړو په برخه کې خپل ستونزې شریکې کړي دي. خو د کوچانو استاذي وایي دولت غوږ نه دی پرګرولی.
خو هغه امکانات چې کوچی ته پکار دي حکومت په لاس کې نه دی ورکړي. نوخه خبره بدالي چې پیلي نظام د کوچانو هغه
قربان نذیر احمد زای په خوانی ولسی جرګه کې د کوچانو د لاسو استاذو له ډالې یو دی. هغه ازادي رادیو ته ویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوچانو حقونه نه دی ورکړي، بلکې هغه ځمکه او خارګوټي چې تیر نظام کې کوچانو ته ځانګړي شوی وو طالبانو یې فرمانونه لغوه کړي.
هر چا د کوچيله له ژوند نه استفاده کړي دا بل خصوص پیلي نظام چې اوس په کابل کې واکدار ده، دوی هم د کوچانو له ډوډۍ نه واخلا دي، دوی له استوګ نه هر څه نه به استفاده کوي. هم دغه کوچانو چې له بمبارونو ډیرو مشکلات سره مواجه سو، او کله چې دغه نظام راغی په یواز دي چې کوچانو ته ود ورکي. هغه څه چې موږ په جمهوریت کې ورته کړی و هغه هم لبخونه لاندې کړه. د مثال په توګه د کوچانو لپاره یو مستقل ریاست و، هغه را واخست بیت سرحداتو پورې مربوط ک، او دوی ته چې کوم شارګوټي دي جمهوریت په وخت کې مونږه هغه وخت حاکمانو له خانه فرمانونه اخیستي و چې دوی هلته میسي او دا د هر افغان حق ده چې په افغانستان کې د استوګنې لپاره یو کور ولري. بدبختانه اوس دا چې دوی نور کومه کړی وای هغه هم دوی بیرته غشارګوټی کینسل کړل او بیرته دوی ته اوس په اجاره یا نور مالیه په حواله کړی ده. د کوچانو په کې ظلم ده.
کوچان تر ډیره د څړځایونو او د مالداري د واده په خاطر په اوړي او ژمي کې خپل کړي نورو سیمو ته باروي او دوی په خوا پر ډیوران کرخه هم آزاد تګ راتګ کوي. اوس یو شمیر افغان کوچان وای د انګور اډي او غلام خان بندر په ګډون هغه لارې د دوی په مختلل شوی چې په خوا به پر تګ راتګ آزاد وو. بلال فریادی د بلوچستان له ژوب څخه ازادي رادیو ته ویلي کوچان هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په خبره یې نه هلته پاکستان ورسره سم چلند کوي او نه هم د افغانستان لار ورته خلاصوي.
کوچان له ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچان ته
په بارډر باندې لار ورکي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پری دی کوچن نو کوچن ډیر سخت لستنځو سره مخ دي نه انګورا ډالر خلاصي نه انځر بارډر ته خلاصي نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي نه دلته پاکستان کې په داخل کې پری دی
یو شمیر نور کوچانو هم د ډیوران کرخه له هغه غاړي ازادي رادیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي دوی لخپلو رمو او کاډو سره په سرحد کې ایثار شوی چې بعد ورځې غالي مونږ د کوچانو د دغستونځو په اړه د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو له ریاست سره اړیکه ونیوله د دغه ریاست مشر وویل چې ویاندې باید رسنیو سره خبري وکړي د وزارت ویان تسلیم الله حقانی په لمړیو کې د خبرو ژمنه وکړه خو وروسته یې وویل چې ازادي رادیو سره د خبرو اجازه نه ده ورکړل شوې.